څلور په دیش په د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربایم په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي شی چاري په دې خبرونه کې موږ وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت هغه راپور له جزئیاتو خبرو چې د افغانستان د امنیت په اړه کانګرس ته وړاندې کړی دی. مخکې تر دې چې نور مطلب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورئ.
د افغانستان ولسمشر وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه مذاکرو ته اړتیا ده. په جوزجان کې درې سرتیري او درې وسلوال وژل سوي دي. زرګونه عراقیان د پلازمېنې بغداد په دوو سیمو کې د لاریون په ډول راټول سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي لکه امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي، دا به د نورو سختو جګړو د پیل په معنا وي. ولسمشر غنی چې پرون د سویس په داوس ښار کې له ځینو نړیوالو رسنیو سره خبرې کولې وویل افغانان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ستونزه نه لري، خو مذاکره پرې مهمه ده او که دغه مذاکره د نورو پر ځای له افغان حکومت سره وسي د مدیریت وړ ده. ولسمشر غنی داسې وخت له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه دا څرګندونې کوي چې همدا اوس په دوحه کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنز د سولې مذاکرې روانې دي. د جوزجان ولایت د منګاجیک ولسوالۍ پر مرکز د وسلولو طالبانو په ډله ییز حمله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د جوزجان امنیه قومندان سمونیار عبدالواحد وجدان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله تېره شپه سوې چې درې سرتیري په نتیجه کې وژل سوي دي. د ښاغلي وجدان په خبره په نښته کې چې د شپې تر نیمایي روانه وه درې وسلوال هم وژل سوي او یو قومندان سخت ټپي سوی.
سه نفر دشمن در منگتی سه شده پای نفر زخمی است. امو مولوی احمدشاه میگه در بین زخمی است شدید در زخمی است.
شغلی وجدان وی مولوی احمد شاه د طالبانو د سری قطعی قمندان دی او په وجلسو کې د دوی یو سر گروپ قاری آصف هم شامل دی چې په ادریس مشهور وو. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بل خو د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې 9 کړۍ ماینونه یې کشف کړي دي. د لوګر د امنیه قمنداني ویان شاپور احمدزی وایي دغه ماینونه د ملي امنیت او د پولیسو په ګډو عملیاتو کې کشف سوي.
د پولیسو ځانګړو ځواکونو او ملي امنیت سرتیرو تېره ورځ مرکز اړونده د بابوس کلي کې 9 کړۍ ماینونه کشف او ترلاسه کړل.
د امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې د دغو ماینونو په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول سوي. د ماینونو په چاودنو کې اکثره وخت په افغانستان کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. د افغانستان او کاناډا د کرکټ د 19 لوبډلو مسابقه د باران له کبله ونه سوه. په پام کې وه د په جنوبي افریقا کې دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت د غرمې 12:30 پیل سي. افغانستان تېره چهارشنبه خپله دویمه مسابقه له متحده عرب اماراتو په 128 منډو ګټلې وه. زرګونه عراقیان د پلازمېنې بغداد د مرکز په دو برخو کې نن راټول سوي دي. د وروسته له هغې چې یو وتلي شیعه مذهبي مشر په دغه هیواد کې د امریکا د پوځي حضور پر خلاف د میلیونی لاریون غوښتنه وکړه. دغه لاریون د مقتدا الصدر لخوا رابلل سوی چې په وروستیو کې ځان ایران ته ډېر نږدې کړی دی. لاریون کوونکي د تحرین میدان پر ځای چې د حکومت ضد پراخو اعتراضونو سیمبولیک سیمه ګڼل کېږي، نن سهار د بغداد په مرکزي میدان الحوریه کې راټول سول. یوه لاریون کوونکي عادل جبار وویل
خلق د اشغالګرو وتل غواړي، خلق د اشغالګرو اطاعت نه کوي او نه مني، او دا د عراق د پیوستون او حاکمیت لپاره یو میلیونی لاریون دی.
لاریون والو د عراق بیرغونه راپول، د امریکا پر ضد شعارونه ورکول چې په عراق او سوریه کې د داعش د افراطي وسلولو پر ضد د پوځي ایتلاف مشري کوي. وروسته له هغې چې د ایران د قدس ځواک پخوانی قمندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو، د عراق پارلمان د جنوري پر 15 د یوه پریکړه لیک په تصویب سره له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ د امریکا او عراق د ولسمشرانو تر کتنې وروسته ویلي چې دوی په عراق کې د امریکا د پوځي حضور پر دوام موافقه کړې ده. ډونالډ ترامپ او برهم صالح تیره چهارشنبه د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې سره کتلي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي پر څلورو هغو شرکتونو اقتصادي بندیزونه ولګول چې د ایران د سپای پازرنی انقلاب له قدس ځواک سره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي. دغه بندیزونه په داسل کې اعلان شول چې درې اونۍ مخکې بغداد ته نږدې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی ووژل سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دغو نویو بندیزونو ته په اشاره په ویلامیه کې ویلي د دې لپاره چې د ایران د بې ثباتوونکو اقداماتو د تمویل د ټولو عوایدو مخه ونیول سي. امریکا د خپل هادي اکثر اقتصادي فشار د کمپاین په لړ کې نوي اقدامات کوي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي هغه شرکتونه چې بندیزونه ور باندې لګول سوي دوی په هانګ کانګ، یوې په شنګهای او بلې هم په دوبی کې دي. وزارت وایي دغه شرکتونو د ایران د تیلو د ملي کمپنۍ د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت صادرات کړي، هغه کار چې د قدس واک له تمویل سره مرسته کړې ده. قدس واک د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د تروریستي سازمان په توګه اعلان شوی دی. او د یو نیو وایرس د خپرېدو د کنټرول لپاره د چین د مرکزي ولایت هوبای په لږ تر لږه یولس ښارونو کې شدید اقدامات سوي دي. دغه وایرس تر 1300 ډیر کسان اخته کړي دي او لږ تر لږه 25 کسان په نتیجه کې مړه سوي دي. دغه وایرس اول د هوبای په مرکز ووهان کې چې یولس میلیونه وګړي په کې ژوند کوي کشف سو. د شهر د ترانسپورت سیستم پرون سهار وزنډول سو. راپورونه وایي چې چارواکو په ووهان ښار کې د مسکونو تړل اجباري کړي او له خلکو غوښتنه سوي چې لګڼه ګوڼي او غونډو دی ډډه وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:15 نیوي او اف ام 3.5. د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته د افغانستان د جګړې په اړه پیور راپور کې څرګنده کړې ده چې طالبانو د میاشتې په اوسط حساب تر زرو ډېر بریدونه کړي. د دې راپور جزئیات وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شي. د افغانستان ولسمشر ټینګار کوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره باید له حکومت سره خبرې وشي. ځینې کتونکي دا خبره د سولې د لارې خنډ ګڼي او ځینې دا نظر سم.
د امریکایانو وتل بېلې دی نه چې د افغان حکومت سره تفاهم وکړي. دا به د یو تړون ماتول چې د امریکې او د افغانستان د حکومت تر مابینه شوی ده.
پروزګان کې د لاسي کراچیو یو شمیر پلورونکي تور پوری کوي چې د ښاروالي په نوم خلک له دوی رشوت اخلي.
یو دانه په دریشي کې، یو دانه ورور جام په شخصي جامه کې،
کله پارچا راکې، کله د غاشي پښتنه مشتنه نسته.
پیسې ورنو کو بیا مو چې بکې ویمو.
دا ساده یو اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځغ سب شوی پیغامونه خبرو او ازادي رادیو تاسو ته سره رسیدلې اسمي سنلول. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات پیاوړتیا په اړه خپل شپږ میاشتنی راپور د امریکا کانګرس ته وسپاره. په دغه راپور کې د جون میاشتې د لومړۍ د نومبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې شویو پیښو ته کتنه شوې ده. اسمت څاروان نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات د پیاوړتیا په اړه خپل راپور پرون یعنې د پنجشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته وسپاره. په دغه شپږ میاشتني راپور کې د جون میاشتې له لومړۍ د نومبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې شویو پیښو ته کتنه شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ اساسي هدف د رواني جګړې د ختمېدو لپاره پر یوه تلپاتې سیاسي جوړجاړي سلا کېدل دي. داسې جوړجاړی چې په مرسته یې د امریکا خاوره له تروریستي بریدونو خوندي شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې په مذاکرو کې د امریکایي پلاوي مشري کوي. د امریکا دفاع وزارت زیاتوي په افغانستان کې د نړیوالو پوځي ماموریت هم پر ډیپلوماتیکو هڅو راڅرخي چې په مرسته یې داسې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه شي او د تروریزم ضد عملیات اجرا شي. د امریکا د دفاع وزارت دغه راپور د شپږو میاشتو په موده کې شوي تحولات رانغاړي او په همدې موده کې زلمی خلیلزاد د سولې یوه موافقه نهایي کړې وه. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې دغه رسمي مذاکرې د 2019 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې وځنډولې. خلیلزاد په نومبر میاشت کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیرته پیلولو اعلان وکړ. د راپور پر اساس د دې مودې پر مهال یعنی د جون د میاشتې له لومړۍ د نومبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو، نړیوال ائتلاف او د هغو متحدانو د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه څو پخلاینې او د تروریزم ضد هڅو ته زمینه برابره شي. دا هڅې د القاعده شبکې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پر مبارزه هم متمرکزې وي. د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت د پلازمینې کابل په ګډون د ټولو ولایتونو مرکزونه، لوی ښارونه، ټولې ترانزیتي لارې او اکثره ولسوالۍ په کنټرول کې لري، خو له دې سره سره طالبان او داعش نام نه یو ته دوام ورکوي. په دې راپور کې د 2019 کال د جنوري له لومړۍ څخه د همدغه کال د اکتوبر تر 1.5 پورې د طالبانو د حملو شمیر 6122 بلل شوی، چې په دې حساب په متوسط ډول طالبانو د میاشتې 1240 بریدونه کړي دي. د پینټاګون په شپږ میاشتنی راپور کې راغلی چې امریکا په افغانستان کې غوث ملاتړ ماموریت ته بشپړه ژمنه ده، څو له دې لارې د تروریستانو پر خوندي ځالې د افغانستان د بیا بدلېدو مخه ونیول شي.
کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې د افغان عسکرو د هلو ځلو ستاینه شوې ده. له یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې له افغانستانه د احتمالي امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه افغان ولسمشر څه وایي او ځینې د جمهور رئیس پر دې څرګندونو انتقاد کوي چې د ویلې دي که چېرته امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي باید د افغانستان له حکومت سره مذاکره وشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ولسمشر اشرف غنی وایي امریکا باید له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه له افغان حکومت سره مذاکره وکړي. جمهور رئیس غنی چې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې پرون له یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرې کولې وویل افغانان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ستونزه نه لري، خو پر دې موضوع خبرې اترې مهمې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې بیا د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه لا هم خبرې روانې دي. امید زهیر مل کابله راپور لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که امریکا له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وستو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي، دا به د نورو سختو جګړو د پیل په معنا وي. ولسمشر غنی چې د سویس په داووس ښار کې له یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرې کولې وویل افغانان د امریکایي ځواکونو له وتو سره ستونزه نه لري، خو مذاکره پرې مهمه ده او که دا مذاکره د نورو پر ځای له افغان حکومت سره وشي د مدیریت وړ ده. ولسمشر غنی داسې مهال افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه دا څرګندونې کوي چې همدا اوس په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه لسم پړاو خبرې روانې دي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي د دې خبرو اصلي موضوع د هوکړې د لاسلیک څرنګواله ده. د طالبانو او امریکا ترمنځ د کېدونکو هوکړې یو اصلي موضوع هم د بهرنیو عسکرو وتل دي، هغه ټکی چې ولسمشر غنی وایي امریکایي باید په اړه له افغانستان سره بحث وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال په سپتمبر میاشت کې ازادي رادیو سره په وزنګړی مرکه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د کیدونکو احتمالي هوکړې په وړاندې لیکل شوی متن کې د طالبانو په خوخه له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو موضوع تر ټولو ازر ورکون کې بحث یاد کړو. ولسمشر ویلی وو د بهرنیو عسکرو وتل د هغو یعنی طالبانو په غوښتنه نه دی، یو شریک په توګه چې موږ یو موږ د یو مهالوش لمخې د بهرنیو عسکرو وتو سره هیڅ ستونزه نه لرو. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پخوانی چارواکی سید اکبر اغا وایي د سولې په دې حساس پړاو کې د ولسمشر دا ډول څرګندونې د سولې خبرې نورې هم ځنډولی شي.
دا زما فکر باندې د سولې لپاره یو سپوتاژ دی، نو دا سولې نورم ځنډوي او ماتله کوي او شاته وي، لکه دا یو نیم کال کېږي چې د سولې خبرې جریان لري په افغانستان کې. ورځ په ورځ باندې حالات وخیم کیږي او حالات خرابیږي.
د طالبانو د بخوانی چارواکی وایي که څه هم په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ روانې خبرې ډېرې څوک مخ ته ځي، خو بریالیتوب ته نږدې دي. بلور ته بیا پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان وایي اړتیا ده چې افغان حکومت له سیاسيونو سره په ګډه په دې اړه مشوره او پریکړه وکړي. خدا دریس چې له نورو سره د بهرنیو عسکرو د وتو په اړه مذاکره به جګړه نوره هم زیاته کړي سم نه ده. دی وایي دا چې طالبان تر اوسه حاضر شوي نه دي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، پس حکومت په دې خاطر دا ډول څرګندونې کوي چې طالبان ورسره د خبرو میشته کینی. زه فکر کوم چې ملي او سیاسي شخصیتونه چې د همدې حکومت برخه ده په دې اړه له حکومت سره یو ځای طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی په دې قانع کړي چې د سولې او دې موضوعاتو په اړه یو ځای پریکړه وشي. د چهارشنبې په ورځ هم بلومبرګ امریکایي رسنۍ ته د طالبانو یو ویاند او همداراز په واشنگټن کې یوې امریکایي سرچینې ویلي و چې طالبان او امریکایي پلاوی دواړه خواوي داسې هوکړې ته نږدې شوي چې پر بنسټ به یې امریکایي پوځیان په تدریجي ډول له افغانستانه ووځي. ولسمشر غنی داسې مهال له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د مذاکراتو غوښتنه کوي چې پرون د هغه په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح هم وویل شاید په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې د طالب او امریکا ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، مګر هیڅ امکان نه لري چې دا مذاکرات د افغانستان د ملت او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه کړي.
په راپور کې مباور دل چې افغان ولسمشر ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره ستونزه نه لري کیږي، خو پر دې موضوع له حکومت سره خبرې پکار دي. د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستانه له افغانستان سره ستراتیژیک او امنیتی تړونونه لري او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو موجودیت د دې تړونونو په چوکاټ کې څرګند شوی دی. په دې اړه د سیاسي چارو لکتون کې موسی خان اکبرزاده سره چې په خو د غزنی والی وو امید زهیر مل مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې دې ته اړتیا شته چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د افغانستان د حکومت سره خبرې وشي. شاغلی اکبرزاده په ځواب کې وویل
امریکا د افغانستان سره تر 2040 کال پورې امنیتی تړون لري او د امنیتی تړون ماتول او دغه ادامه د دوه طرفو صلاحیت د افغان حکومت او د امریکا د طرفه. فکر کوم چې د امریکایانو غوتل بیل دي نه چې د افغان حکومت سره تفاهم وکړي دا به د یو تړون ماتول چې د امریکای او د افغانستان د حکومت تر مابینه د لسو کلونو له 2014 نه تر 2040 کال پورې سوی ده.
اوس نو فکر کوي چې مذاکرات او تړتیا د چې د افغانستان حکومت سره وشي نه دا چې له طالبانو سره وشي.
نه په دې کې شک نشته چې مذاکرات خو باید ټول درې طرفو سره وشي. درې مهم طرفونه د افغانستان په مذاکراتو کې دي چې هغه د امریکایي حکومت یا د امریکایي لوري ده، د افغانستان حکومت او د طالبانو ده. موږ په مذاکراتو باندې فکر کوم چې د افغانستان حکومت به هم رد نه لري، خو په دې باندې به رد لري چې مذاکرات مهم طرف د افغانستان حکومت هم ده. باید درې طرفه تفاهم وسی او درې طرفه تفاهم په نتیجه کې مختلف سو کو طرف د تفاهم نه دی باندې پات شي نو بیا دې مشکل حل ناشونه ده.
اکبرزاده صاحب ریختیا هم طالبانو سره بیا د امریکایي لوري په دې خبرې چوي کې د افغانستان اوزی باید څه ډول وځي دا جګړه زیاتوي په دې اړه باندې د ولسم شران دیخنه لسی شي ده.
دې اندېښنه لري دا شنه چې طالبان او امریکایان خپل مابین کې تفاهم ته ورسیږي او جګړه همداسې پاتې شي. اوس هم د جګړې اصلي لوري چې په اصطلاح په ځمکې په سر باندې وجنګیږي اوس هم امریکایان او خارجیان نه دي، هغې خو تقریبا ټول طاقت او قوت د اول طریق نه استعمالوي. بیا هم هوایي قوت د افغانستان د نظامي قوتونو دپاره یوه لویه پشتوانه ده. دا کې دې تر مابین توافق وسي او بالاخره د هوایي کومک مرسته هم د افغان اردو او د پولیسو او د امنیتي قوتو له سر نه لري شي دا جګړه به دومره توده شي چې د تلفات به د نن ورځې په مسابه باندې څو چنده پورته وي.
فکر کوي اکبرزاده صاحب چې امریکا به د حکومت سره دا ومني چې طالبانو ته دویم قدم کې په دې برخه کې بحث ولاړ شي، خره خداس خیر چې هغه د طالبانو سره لومړی په دې اړه باندې بحث کوي او دغه نه وړاندې د افغان حکومت سره د خپل وطو په اړه باندې بحث وکړي.
تقریبا مذاکرات او شاوخوا یو کال وسوخه په ابتدا کې حتی افغان حکومت لوري د مذاکرات په ترک باندې هم نه پوهیده. اوس هم چې وایي چې مخته خلیلزاد یا امریکایي طرف د مذاکرات او څه احوال را کې خبرو یې مخه زما خپل اند او زما خپل فکر معنی فکر کوم چې مهمه نقاط نه بوس هم افغان حکومت نه خبريږي.
د سیاسي چارو کتونکو موسی خان اکبرزاده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د پکتیا مرکز گردیز په حوزوی روختون کې یو شمیر ناروغان او پایوازان ادعا کوي چې د هغه چا ښه درملنه کېږي چې واسطه لري. دوی له روغتیایي خدماتو هم په دې روختون کې شکایت لري. چارواکي څه وایي؟ دغه روختون ته په منځنۍ کچه د ورځې نږدې 1000 ناروغان د درملنې لپاره ورځي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آریان دې روختون ته ورغله.
دا په پکتیا کې د ګردیز حوزې بیروختون د داخله ناروغانو وارد چې لډیر زیاتې غنی غونې پکې تګ هم ستونزمند دی. زیارتګل د همدې ناروغانو لمنځه خپل ناروغ زوی د روختون ته راوړی، خو وايي د دوا پرچه پلاس ګرځوي او په روختون کې د درملتون مسولین ورته د دوا د نشټوالي خبره کوي. یو بلتن اسم محمد هم وایي چې که په روختون کې واسطه واړی کولره درملنه دی په وخت او سم تر سره کیږي.
دومره سختی په موږ راغلی په خدای واړو ماشومان مریضان دي پرچم جف کړه دوای بازار نه واخت څوک شناخته لري وس لري وسیغه ته دوای ملاوي ګر شي ملاوي
ابل واری د پچی راغلی و واکسین په لابراتوار کې کی وو تر دوخانی هغه کوم واکسین خونه چې هغه د 15 ورځې وتلوي نیو راوړی دی.
د همدې روختون په جنوب ختیځ برخه کې المرتناست د ناروغانو په وزن بیا د نسایي بلدی په وټ کې مسؤل کسان ګرموي چې په وینا د ډیرو کمو پیچلو ناروغانو ولادتونه هم د عملیاتو په واسطه تر سره کوي.
حاجی هاشم د ما یو خرزه بیمار سو په الواد باندې دیغه بچی پیدا سی یو بغیر بیا پرشن دلته اور نه پرشن نمشته کوي غټه پرشن یو بیا مې لور ورته راوستله هغه ډیره کوي باډی لري ماشاءالله خواري په ونه کړم ګو د پرشن مکو ویل پیسې لکی ګوته ولګوي په سلو کې دلته 50% پرشن دی کی تکلیف نه ورسره کی
مې جن اوردین پرنی پرشن کړی دا ورګیت پیدا سره ول مې تکلیف چی شو څنګه شو بس دا نه کېدو دا شو دا وخت یې پرشن ملګر کړی درې ورځې درې څلور جن کې پیدا.
ازادي رادیو ته د رسیدلو سندونو لمخې په تیر 2019 میلادي کال کې د ګردیز په حوزه بیروختون کې ټولټال 9615 ولادتونه ترسره شوي چې له جملې یوازې 1718 ماشومان د عملیاتو په واسطه د نړۍ ته راغلي. د روختون مسولین وایي د پخوا په پرتله عملیاتونه کم شوي او دا نه مني چې د زیږون پر مهال دې له اړتیا پرته د میندو عملیات ترسره شي. دوی وایي دغه روختون ته د ډیرو ناروغانو ورتګ د دوی د خدماتو په کیفیت هم ناسم اغیز کړی. د روختون سرطبیب ډاکټر محمد اصل خان نصیری:
ما یو مریض هغه وخت عملیات کیږي چې یا د مور یا د ماشوم ژوند په خطر کې وي. نه دا د اسلام اجازه ورکوي، نه انسانیت ته اجازه ورکوي چې یو څوک د بې مورې هغسې عملیات شي. نو داسې مریضان ډېر زیات شي، تشکیل نه ورپورې خامخا تاثیر کوي په خدماتو باندې.
د پکتیا په 150 بستریز حوزه بیروختون کې نه مختلف بخښونه فعال دي چې د ورځې په منځنی ډول له 900 تر 1000 ناروغان د روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي. په دغه روغتون کې د تشکیل کمښت بل هغه ستونزه بلل کېږي چې مسؤلین یې د حل مسؤلیت د عامه روغتیا وزارت صلاحیت بولي.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د بندیزونو د زیاتولو په لړۍ کې د انرژي پر څلورو نورو کمپنیو بندیزونه لګولې دي. امریکایي چارواکي وایي د نویو بندیزونو هدف دا دی چې د ایران د ورانکارو فعالیتونو د تمویل مخه ونیسي. له بلې خوا د اسرایلو صدر اعظم په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ډلوژنې په یاد غونډه کې پر ایران سخت انتقادونه کړي دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
هغه څلور کمپنۍ چې متحده ایالاتو د ایران پر ضد د نویو اقداماتو په لړ کې بندیزونه پرې لګولي، د سپاه پاسداران د قدس ځواک لپاره د تیلو له صادراتو سره په مرسته تورنې شوي دي. دا بندیزونه څو اونۍ وروسته له هغه اعلانېږي چې د امریکا پوځ د قدس ځواک پخوانی قومندان جنرال قاسم سلیماني په عراق کې په یو هوایي برید کې وواژه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي متحد ایالات پر ایران د فشارونو د زیاتولو لپاره د اقداماتو په ترڅ کې نوي ګامونه اخلي څو د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره د ایران د رژیم د ټولو مالی سرچینو مخه ونیسي. د امریکا د خزانه وزارت وایي له دې کمپنیو دوه په هنګ کنګ کې، یوا په شانګهای او یوا په دوبای کې دي. دا وزارت زیاتوي څلور وړ کمپنیو په ګډه د سلګونه میلیون ډالرو په ارزښت د ایران د تیلو د ملي شرکت صادرات پلورلی او د قدس ځواک لپاره عواید برابر کړي دي. متحده ایالاتو قدس ځواک د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړای دی. په همدې حال کې اسرائیل او متحده ایالاتو دواړو پرون یو ځل بیا د ایران پر وړاندې توند ژبه وکاروله او سخت انتقادونه یې پرې وکړل. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران رژیم په نړۍ کې د اسرائیلو تر ټولو لوی دښمن وباله. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد هالوکاست یو دروغجنه افسانه بللې وه او ویلي و چې ایران به اسرائیل د ځمکې له مخې ماه وکړي. نتنیاهو پرون د جنوري په 23مه د څه باندې 40 هیوادونو د مشرانو په ګډون د اشویتس په نوم د نازی جرمني د انسان وژنې د مرګونی کمپ د بندیدو د کلیزې مراسمو ته د وینا پر مهال د ایران مشران د ایران ظالم حاکمانو بلل او ویل چې بل هالوکاست به بیا ونه شي. نتنیاهو د هالوکاست نړیوالې غونډې ته په وینا کې وویل د نړۍ هیوادونه لا هم د هغه رژیم پر وړاندې یو موټی شوي نه دي چې په نړۍ کې د اسرائیلو تر ټولو لوی دښمن دی. هغه رژیم چې په ښکاره د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي او د نړۍ د یوازیني یهودي رژیم محوه کول غواړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس هم په دې غونډه کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ایران پر ضد کلک دریځ خپل کړي. پنس وویل ایران د نړۍ یوازینی رژیم دی چې دولتي پالیسي یې د هالوکاست نه منل دي. د دوهمې نړیوالې جګړې په کلونو کې د پولانډ په اشویتس کمپ کې له 1 میلیون زیات وګړي چې اکثریت یهودان وو ووژل شول، خو په هالوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې 6 میلیون یهودان وژل شوي دي. اشویتس کمپ د 1945 کال د جنوري په 28 نیټه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو لخوا آزاد شو.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سټیټ د پوه روانه خبرونه کې به اوړاندې واوري چې په ترین کوټ کې د روزګان په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر هټیوال شکایت لري چې ځینې کسان له دوی رشوت اخلي. د لویدیز نورستان د دروي ولسوالۍ اوسیدونکو په لاره کې له وسلوالو غلو شکایت لري. دغه دواړه موضوعات مو له مسولو چارواکو سره هم شریک کړی دي. د ازادي واوریدونکو پروګرام هم لرو چې پکې ساس پر شخص شوی پیغامونه خبرو، خو اوس ازادي رډو ته ستاسو یو شمیر تازه را رسیدلی پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
زه سجه کلام خو د روزګان ولایت مورور د روزګان ولایت لاري باندې د تسرازي پر روزګان ولایت کې د خدای ری دی یو من پټاکس کما رسیدلې د ار شیدغه کوم بولې ما د تجربه نورونو څخه د هله ورزو د حکومت اجازه ورکړي چې د لاري د باور سره خلاص کې بس مستاس وطن بالا خراب سر روزګانیان متباو برباد کړه د لاري ورلا کې چې د لاري د حکومت پای کې چې د لاري خلاص شي دا تسرازي د خدای ری دی وړ په پسو سړي دې ځي مالک پروزګان کې اتم دې سپېږندې چې موږ کاندات نو سره ورولې زما حکومت څنګه د هلو ورزره د ټول شروعات څخه د چا لارې جرته جره خلاص
د ننګرهار د ولایت د خوګیانو د ولسوالۍ د وزیر د تیراسلو کلی نه زما د ارګ د پښتونخوا کې ماجرین او ریاست او د نور خلک دي چې قام نه کی او ټول د شاچو د دایي نمبر او تا توزیع او په کاغذونو وخیږي چې خلک آبادی او چې خلک خپل کارونه پکې وکړي. السلام
زاو درمان د پکتیکا د ولایت مرکز شرانی نه تاسو ته تماس کیم زه تاسو ته یو خبر درکم مایته د ماګینه ته خانه راکړي چې ولس مشر نه دی داسې لرفي چارواکو نه دا غوښتنه کوي چې پکتیکا ولایت کې ماګینه د خر کې مستفسي حقوق خنره راسي ټول د خر چارواکو نه دا غوښتنه کوي دا برمایشو نه غواړي چې مستقبل واک خپل حقوق خپل وخت را ورسيږي او نور راسي نو سره وزن خوراکي ته کوي د نور زما کو د دې شي کور غنه ماګینه سره موږ سره دا مرسته نه دي شوی نور ولاتونه کې کیږي موږ سره نه شو موږ غواړو چې مرسته مو سره وشي نور وخت نه سم د خدای په نام سلام علیکم
تازیم د پکتیکا ولایت ځینکې ما دا پیغام لږه مزدوري راغلی ته د اوا پالات کې لغوندې سړنه وکي او دولت نه غوښتنه وکي افغانستان کې خصوصا په کابل کې اوړې خراب ده خلک مخ موجوده دولت د وزارت سیاحت امادي کې حق لري په کار کې چې دا ډیره ډیره توجه ورته وکړي دا کوم شرکتونه دي عامونه دي چې ډیر رقم څومره ودونه په لچکونو سوځل کېږي خلک ډېر غریب خلک دا واسه نه لري دا تاسو په خونو کې څوک توجه نه کوي ډاکټران ټول خپل سر باندې کارونه کوي خلک په څو غشتنه کوي دا غیلې مده و سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اساجی رډو په انټرنیټ کې پاساجی رډو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
جعفری پر اسولې سمس کلی کې پاکستان د افغانانو لپاره د سولې ناری وهي او بل لور ته بریدونه کوي. حقیقت د کندهار لمیوان څخه لیکي د امریکایانو او طالبانو د سولې خبرو ته ډیر خوشبین یو خو بیر لرو چې بیا د ترامپ یو ټویټ له خن سره مخامخ نشي. سمي اولاد کندهار لمیوان څخه لیکي امریکا چې له طالبانو سره هر خبره لاسلیک کوي هغه باید له افغان حکومت سره شریکه کړي. سمیع الله کاکړ له کندهار لیکي طالبان باید له حکومت سره اور بند وکړي. حاجی بارکزای لیکي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل پر سولې هیڅ اغیز نه کوي. اسحاق غیرتمن له هلمند پر استول اسمس کې لیکلي دي د امریکایانو وتل ښه زیری دی طالبان به سولې ته غاړه کیشتي. عبدالواحد مدقق لالوگر پراسته ولی اسمس کلی کلی دی ده بحرانوی زواکونو لوطلو سر با ده سول چانس زیاد شی. عبدالرحمن بیا پراسته ولی اسمس کلی کلی دی کلی چی پا نویه موکلونو که بحرانی زواکونو پا افغانستان که نو افغانانو پا خپل منز که سختی جبه کولی. خدای داد مظلوم یار لنادالی ولسوالی سخلی که ده سول خبری شی روانی دی. مسلمان نیمگره پراسول اسمس کلی که پا مقور ولسوالی که دا بنگو مرکز جوړ شوی دی چارواکی باید د دې ستونزې غم وخوري. عبدالعزیز غالب بیا په خپل اسمس کلی که د مارجې په ولسوالی که سخت باران وریږي. محمد قاسم ځواک بیا بیرته د سولې مسلې ته اشاره کوي او ټینګار کوي چې طالبان باید اوربند ته غاړه کیشي. سلور بجی او دیرش دقیقه شوی لند خبرون دل سالی محمد سالی سخور.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که امریکا له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي دا به د نورو سختو جګړو د پیل په معنا وي. ولسمشر غنی د سویس په داوس ښار کې دا څرګندونې پرون له ځینو نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې وکړې. د جوجان ولایت د منګجیګ ولسوالۍ په مرکز د وسلولو طالبانو په ډله ایزه حمله کې درې تنه وسلول طالبان او درې سرتیري وژل سوي دي. د جوجان امنیه قمندان وایي چې په وژل سوو کې د طالبانو یو سر ګروپ قاری آصف هم شامل دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې 9 کړي ماینونه یې کشف کړي دي. د امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې دغه ماینونه د ملي امنیت او د پولیسو په ګډو عملیاتو کې کشف سوي. د افغانستان او کاناډا د کرکټ د 19 لوبډلو مسابقه د باران له کبله ونه سوه. په پام کې وه په جنوبي افریقا کې دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت د غرمې 12:30 بجې پیل سي. زرګونه عراقیان د پلازمینې بغداد د مرکز په دو برخو کې راغونډ سوي دي. د وروسته له هغې چې یوه وتلي شیعه مذهبي ملا په دغه هیواد کې د امریکا د پوځي حضور پر خلاف د میلیونی لاریون غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي پر څلورو هغو شرکتونو اقتصادي بندیزونه ولګول چې د ایران د سپایي پازداران انقلاب له قدس ځواک سره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي. او د یو نیو وایرس د خپرېدو د کنټرول لپاره د چین د مرکزی ولایت هوبی په لږ تر لږه 12 ښارونو کې شدید اقدامات سوي. په دغه وایرس 330 ډیر کسان اخته سوي او لږ تر لږه 25 کسان مړه سوي دي.
د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو اوسیدونکو په لار کې له وسلوالو غلو شکایت کوي. دوی وایي دغه غلو په سړک پوستې جوړې کړې دي او خلک ځوروي. د موضوع تفصیل در هولانوري پراپور کې.
د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو اوسیدونکو وایي د دواب او نورګرام ولسوالیو ترمنځ په رڼا ورځ غلو او لار شوکونکو په لوی لار د امنیتي ځواکونو په څیر دوامداره پوستې جوړې کړې او په یادو پوستو کې له موټرو خلک کوزوي، خزی او نران تالاشي کوي. د دوی په خبره چې هر سی لاسته ورشي هغه ترې تروړي. د نورګرام ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو حمیدالله او عابد ازادي راډیو ته وویل
هر وخت مسافرین په دې لارې دي، د اورولو لورې زورول کېږي، تلیفونونه پیسې تخستل کېږي، ټکول کېږي. نو دولت باید دغه جدي دغه غوښتنه باید جدي ونیسي، باید دغه لپاره نادیم اقدامات وکړي تر څو مسافرین په دغه لاره په ښه شکل او په ښه روغ صورت سره تګ راتګ وکړي.
کلونه کېږي غله راوځي په دې لاره کې، تلونکي راتلونکي مسافرین تنګوي. هغه خلک چې د منډول نه د دواب نه هغه لغمان بازار ته راځي تر څو د جنو سودا ځان سره ویسي، نو دوی پیسې ورناخلي. څوک چې بیا بر منډول ته ځي هم دواب ته ځي د نورګرام نه، نو دا خلک هم تکلیف سره دي. دولت د دوی تر اوسه غم نه دی خوړلی، باید د دې لپاره قاطع اقدام وکړي.
خلک وای په خا د یاد لاري پوګدو کې امنیتی پوستي موجوده وي چې درې کال وړاندې وسلوالو طالبانو هغه او اهلی او له هغه ورسته د دواب او نورګرام ترمنز لار کې امنیت ختم شوه او غله زیات شوې دي. د منډول ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان وایي د خلکو په خبره چې د نورګرام ولسوالۍ په کلاګوش کې د ملي اردو یو کنډک او د دواب ولسوالۍ کې بیا د منډول او دواب ولسوالیو پولیس پراته دي، خو تر اوسه یاد لاره له لاره شو کوونکو پاک نه کړه او نه هم بل کوم داسې اقدام وشو چې دوی له دغه ستونزو وژغوري. د نورستان چارواکي هم منی چې له څه مودې را په دې خوا د نورګرام او دواب ولسوالیو ترمنځ په لاره کې غله پیدا شوي. د مسؤلینو په خبره چې په یاد لاره کې د امنیت د ټینګښت لپاره پوځي عملیات کوي او د سړک په اوږدو کې پوستي جوړوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
همدغه ساحه د کنټرول لپاره پلان کې لرو چې د اردو پوستي عمل ته ځای په ځای کړو، د پولیسو هم، او انشاءالله شل ورځو کې به دغه موضوع په کامل ډول باندې حل شي.
دغه د کار په اوایلو کې تاسو شلتم د محلي پولیس نیولې دي او ټریننګ ته تللي دي چې هغه هلته به ځای په ځای کوغه څنګه شو.
محلي پولیس هم راغلي دي او د دې لپاره چې د محلي پولیسو حمایه وکړي هلته اردو هم ځای په ځای کیږي.
د نورستان په لویدیځ کې د نورګرام، دواب، منډول او په ختیځ کې د کامدیش او برګمټال هغه ولسوالۍ دي چې په یو شمیر ساحو کې وسلوال طالبان لارو ته راوځي او د حکومت پلو کسانو ته د تګ او راتګ په وړاندې خنډونه جوړوي او په یو شمیر نورو کې بیا وسلوال غله له سورلیو شوکی کوي. د خلکو په خبره چې په تیرو څو کالو کې دوی له یادو ستونزو کړیږي، حکومت یې د حل دپاره ژمنه کوي خو تر اوسه یې یوه ژمنه هم نه ده پوره کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې د دواب او نورګرام ولسوالیو ترمنځ د لارې پر اوږدو غله له خلکو پیسې اخلي. د روزګان په مرکز ترینکوټ ښار کې د لاسي کراچیو یو شمیر پلورونکي شکایت لري چې د ښاروالي مسؤلین ورڅخه په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. دوی وایي کله داسې هم کیږي چې له دوی سره نغدې پیسې نه وي، په بدل کې ترې خوراکي مواد اخیستل کیږي. شریف الله شرافت د ترینکوټ له ښاره په دې اړه راپور لري.
نظر محمد د ترینکوټ ښار د منار څلور لارې ترڅنګ په یو لاسي کراچۍ کې پخې وریجې پلوري. دی وای ښاروالي ورڅخه په غیر قانوني ډول هر میاشت 1500 افغانۍ اخلي.
یو دانه په دریشي کې، یو دانه ورورجان په شخصي جامه کې پیسی واخی ولار سی چای واپ تریڑی کڑی چای میاشت کڑی چای دوی میاشت کڑی بس بلا نه معلوم وخت میاشت نه د معلوم وخت نه د معلوم چا دربانی پیر سول در سغاری پرچا در کی پر د شی پک شونی کی پرچا در کی تا تا چار شی پک شونی خو نه سواد خلګی سواد نه لرو چار شی پک شونی کی سی شاروال ته برسیږي یا ته په خپل جو به د سینا معلوم دی په خبر نه خدغه خلګ را سی رسوای اخی.
شاولی د همدی شهر د غازی امان الله خان د څلورلاري په وڅنډ کې سبزی پلوري. دی وای د شاروالی مامورین ورڅخه کله کله د افغاني په بدل کې آن پاکستانی کالداري هم اخلي.
بس کله پرچا راګه کله د غش 500 روپیه راڅواخه والله شتن مشتن نهسته بیا میاش پروسوی نه بیا راش 500 کالداري واکه پرچا راکه یاران د پیسې شته چې واخه اغه داسې باید واخی چې د میاشتې واخی په بانک جمع کو.
ځین نور هټیوال او لاس پلورون کې به ادا کوي چې د شاروالی مامورین تر اخستل سوی پیسې د شاروالی بودیجې ته د لږدولو پر ځای خپل شخصي جیبونو ته چوي او آن دې ته د ورکړل سوو پیسو په بدل کې داسې یو سند ورکوي چې رسمي نه دی او هیڅ ټاپه هم نه لري.
ما کاروبار دا دی 15 منه پلي دی او 2 منه بیانډي داسې شان مر په دارېړې کې خرڅو راو د شهر ته د شان خرڅو مانه د درګزیان ولاړ اخی دا مو کوم خبره د چاري ورځې ورور عدالته مرڅه پیسې ورنو کو بیا مو چې پکې ویمو بالا په زور هم را ساخی چې مر ریډي والا خلک واس مو کار نه کوي چاري ورځې ورور را باندې زده کوي نه.
د ترینکوټ شهر هټي والا او لاس پلورون کې زیاتوي چې لدی څخه د شهر د پاکي په نوم پیسې اخستل کیږي خو شهروالي په دې برخه کې هیڅ کار هم نه دی کړی. دا د ترینکوټ شهر منار څلور لارې سیمه ده چیرې چې زیات شمیر کراچوانان او لاس پلورونکي ولاړ. دوی وایي ډېر کله هم داسې کیږي چې له دوی سره د پیسو د نشتوالي پر مهال خوراکي او نور توکي ترې اخیستل کیږي. د ترینکوټ ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي چې دوی له هټیوال او لاس پلورونکو څخه یوازې په میاشت کې 500 افغانۍ اخلي او هغه هم د ښاروالۍ بودیجې ته سپاري. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار وایي هغه کسان چې له هټیوالو او لاس پلورونکو خوراکي او نور توکي اخلي د دې مامورین نه دي.
هغه کسان چې د کراچي چلی د میاش 15 افغانۍ، هغه کسان چې کنټینران و د غوډه د میاش 100 افغانۍ دی به تحویل کې تاسو بانک ته ولارسي. دیو کسان خپل هغه اکسونه هون مرسته ستا چې دلته کانفرنس حالات مراغوشت وو ویل چې موږ 15 افغانۍ جو بانک ته تحویلو، موږ به یو ساعت یا یو نیم ساعت وخت هلته تیرو تر څو پرې موږ ته نوبت ورسیږي. که موږ سب تو راجستر سو په دغه مورد باندې موږ مشکل نه لرو چې بیا موږ سب تو راجستر کړی و چې په هماغه اساس باندې وس دی د میاشتې هغه خپل تهجایی ورکوي.
لاس پلورونکي او هټیوال غوښتنه کوي کله دوی د قانون له مخې هر ډول پیسې اخیستل کیږي په بدل کې دی رسمي سند هم ورکول سي.
ازادي راډیو لوونه ترو
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو یو راپور. موسی محمودی هغه څوک چې په لوګر کې د شونځي د زده کوونکو په وړاندې د جنسي ځورونې ادعا کړې وه، له افغانستانه د خپلې کورنۍ سره وتلی. امید زهیرمل په دې اړه له کابل راپور لري.
موسی محمودی چې د روان کال د لړم میاشتې په وروستیو کې په لوګر ولایت کې د ښوونځي د زده کوونکو پر وړاندې د جنسي ځورونې په اړه معلومات خپاره کړل، دوه اونۍ وړاندې له خپلې کورنۍ او یو تن همکار سره د افغانستان یو ګاونډي هیواد ته تللی دی. د خوندیتوب او خطر د کموالي مؤسسې رئیس زمری فقیري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان یو ګاونډي هیواد ته د موسی محمودی د لیږد په برخه کې مدني ټولنو همکاري کړې ده. د ښاغلي فقیري له قوله محمودی په هیڅ هیواد کې د پناه غوښتنه نه ده کړې او د لنډ مهال لپاره یو ګاونډي هیواد ته تللی. فقیری له افغانستان څخه بهر د خغلی محمودی د وټولو یو دلیل د هغه کورنۍ او د ملګری پر وړاندې شته امنیتي غوښونه بولی. د وایل دی کبل چې پر وړاندې سخت امنیتي غوښونه موجود وو، اند کورنۍ غړي تر پښتون لاندې نیول شوی او وهل شوی وو. د هغه د ساتنې لپاره موږ مجبور شو چې د لاند محل لپاره یې له کابل بهر ولیکل. په ورته وخت کې د ملي امنیت یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د محمودی پر وړاندې امنیتي غوښونه وو. له همدې کبل څو ورځې هغه د ملي امنیت ریاست له خوا ساتل کېده. د دې سرچینې په خبره وروسته لدی چې موسی محمودی د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شو، له هغه وروسته یې هم د ملي امنیت ریاست لخوا امنیت ته پام کېده. سرچینه زیاتوي نور امنیتي بنسټونو هم دنده درلوده چې د هغه او همکارانو امنیت ته پام وکړي. موسی محمودی نږدې دوه میاشتې وړاندې رسنیو ته یو شمېر سندونه ورکړل چې ښایي د لوګر ولایت په یو شمېر ښوونځیو کې له 1500 زیات زده کوونکي په جنسي ډول ځورول شوي او د ښوونځیو یو شمېر ښوونکو ترې په جنسي ډول ګټه اخیستې ده. په رسنیو کې د دې راپور له خپرېدو وروسته د ملي امنیت عمومي ریاست هغه ونیو او د هغې د یوې ویډیو په خپرولو سره یې ادعا وکړه چې محمودی په یو بهرني هیواد کې د تابعیت اخیستو لپاره دا ډول ادعا کړې ده. خو د هغه د نیونې وروسته د بخښنې نړیوال سازمان او په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر لنیوکو اندېښنو له څرګندولو سره سم د ملي امنیت عمومي ریاست هغه د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ته وسپاره. هڅه مو وکړه چې خپل د موسی محمودی نظر هم په دې راپور کې راواخلو، خو بریالي نه شو.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنومینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یوې بلې خبرونی په وړاندې کولو سره ستاسو خدمت ته حاضر سوم. په دې خبرونه کې بیا هم موږ په تیر اونۍ کې ستاسو ډیر زیات پیغامونه ترلاسه کړی دي چې ډیرې د واورې د اوریدو له کبله په بلابل ولایتونو کې زموږ خلک د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي او د غرض سیلابونه راغلي دي په ځینو ولایتونو کې. موږ په تیر اونیو کې هم او نه یوازې په دې خبرونه کې بلکې د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې هم د اړوندو چارواکو سره پر دې موضوع باندې بحثونه کړي دي، مرکې مو اخیستي دي او تاسو ته معلومات درکړي دي. خو دا ځل پر دې سربېره پر نورو موضوعاتو هم مشته ستاسو پیغامونه را رسیدلي، نو لازم ګڼم چې ټول اوریدونکو ته وار ورکو او د دوی مشکلات واورو او وکولای شو دغه ستونزې تر اړوندو چارواکو پورې ورسو. نو نور مو وخت نه نیسم، راځي ستاسو راغلي پیغامونه واورو چې په دې ونه کې مو مشترسته ولیدي.
زه په خسته ولایت نن مرغاد ولسوالۍ م صاحب بشوند ورو ده چې یې فرمول باندې واره ووري چې لاسو په غره کې الا څو عمر خپل ما شمال مو کوچنان مو در په فیصله خپل ما روان مربې نه وته مو دغه دی ورې چې په پیغام دی په پیغام دی واشره
ونه
زابل ولایت نیو نوبار ولسوالی د غندانو د علاقې د شیخو له کلی څخه خبره کوم. په واري واري ما نارې کړي دي، خدای دې وکړي چې ازادي لري مسؤول زموږ وخت مربوطه ارګانو تر چارواکو تر لوړپوړو ورسي. هلته د نوبار ولس دوه درې نفره اوس له یخه څه شهیدان شوي دي. شپخانه چا نه د دولت نه ده ورته جوړه کړې، مکتب نه لري، پوخ سړک نه لري، پول نه لري، اوس دا لارې دي پر ټولو خلکو خلاصې دي. د نوبار په خلکو د واورې له لاسه باندې یو نیم متر واوره پرته ده، خلک په سختو ستونزو او مشکلاتو کې دي. د خدای دې وکړي چې لوړپوړي چارواکي زما غږ واوري او دا خیره موسو چې اجازه ورکړې ده چې له هرې خوا څه یې یو غم یې وخوري، خواړه یې شی ورورسوي، لارې ورته خلاصې کړي، شی ورورسوي. والسلام په احترام.
الو زه خو نادر خبرې کوم له لوګر نه. زمونږ په لوګر ولایت محمد اغه رسالۍ کې به تر کډیره واوره سره لارې ټولې باندې دي، په دې هیله چې مونږ ته لارې خلاصې کړي.
زه د ازادۍ رادیو ته دا پیغام ورکړم چې پکتیا ولایت کې او زیاتې واورې شوې دي، دلته قیمتي ده، بېخي زیاته. وړه په 3000 کلداری دي،